دا مشال ریډیو د او وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې. بوريوال کاکړیم او تاسو ته د دې ورستۍ خبري غړې د کوربه پیس هر کله وایم. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن دوره به د پاکستان او امریکا پر اړیکو څه اغیز ولري؟ په خیبر ایجنسی کې د عملیاتو د پراخولو پریکړه سوې. په دې سیمه کې عملیات ولې بریالی کیږي نه؟ او د دې ترڅنګ د پښتونخوا، پاکستان سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار ګلایا ځي وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج په خیبر ایجنسی باړه سیمه کې فوجي عملیاتو د غزولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په تاجکستان کې پر مذهبي ازادۍ بندیزونو اندېښنې څرګندې کړې دي. او د لیبیا نوی واکمن به د اتوار په ورځ په رسمي توګه د هیواد د ازادۍ اعلان وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوجي چارواکي وایي د خیبر ایجنسی باړه سیمی ترسنگ په نورو سیمو کې هم خپل عملیات غزول غواړي. د فوج یو ځای چارواکي بیجر فضل مشال رډیو ته وویل چې دوی به په ملک دین خیلو، سپاه نالا، یوسف طالب، کوهی چوک او میاګانو خوړ کې هم د عملیاتو کولو هوډ لري. نو د دغه سیمو خلکو ته پکار ده چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. په خبر ایجنسی کې په دې رستو عملیاتو په ترس کې وسله وال ډلو او فوج دواړو غاړو ته د سر زیانونه اوختي دي. په خبر ایجنسی کې د درې کالو راهیسې فوجي عملیاتو له امله ورته مخه زرګونو کسان بې کوره شوي او اټکل کیږي چې تازه عملیات به نور ځای خلک هم بې کوره کړي. د تازه فوجي عملیاتو له بې کوره شوي یو کس زاهد خان مچال لډو ته وویل
نو بعد حالت خراب دی او بعض کورونو کېم نه پرېږدي او هغه راته کړې ورلینګ چې دې ټیم ته ووځي. بس ټول ماشومان او ښځې در په درې دي او روان دي پیدل باندې او بس غریبیم د څوک چرته خپلوانو سره پراته څوک چرته.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې بیان عدنان خان وای د خیبر ایجنسی نه بې ځایه شوي خلک به د جلوزو په پنډغالۍ کې ځای پر ځای کړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په تاجکستان کې پر مذهبي ازادۍ بندیزونو اندېښنې څرګندې کړې دي. میرمن کلینټن چې دا مهال د تاجکستان په سفر ده خپل سیال هومورو کون ظریفي سره په دوشنبه کې ګډ خبري غونډې ته وویل چې دوی له مذهبي بندیزونو خلاف دي او دې سره به مذهبي سخت دریزي زیاته شي. میرمن کلینټن زیاته کړه
We strongly support the right of Tajik citizens to receive a decent education.
موږ د تاجت ولس د حقوقو مرسته کوو چې دوی ته ښه تعلیم، خپل ځمکه او ازادي ورکړي شي. دوی دی آزاد او خپلواکه میډیا ولري چې سیاسي بهیر کې برخه واخلي او د نړیوال حقوقو څخه ګټه پورته کړي چې د هر یو کس حق دی. میرمن کلینټن زیاته کړه چې امریکا د یو کس مذهبي ازادي باندې باور لري. د دې وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال ویلی وو چې امریکایي چارواکو د حقانی ورپکې ډلې د یو نمائنده سره په دې مخه کتلی وو چې سو معلومه کړي آیا دوی رښتیا هم سولې ته لیوال دي او کنه. میرمن کلینټن دا څرګندونې تیر ورځ په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره د خبرو پر مهال وکړي او د هغوی نه غوښتنه کوله چې د اسلامي ورپکو خلاف دې په جنگ کې خپل همکاري زیاته کړي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو په سیمه کې د خالی پورس د کابل بانک د ختیځ زون ادارې مدیر سیف الرحمن د یو بمی چاودنې له امله ووژل شو او درې تنه ملګري ژوبل شو. د خوګیانو ولسوالۍ حاجی محمد حسن مشال ډیوتا د ټلیفون په کرخه وویل چې نوموړی نن سهار خپل وظیفې ته د تلو په حال کې وو چې د لارې پر سر یو خښ شوی ماین وچاودو. په ننګرهار کې د خوګیانو ولسوالۍ یو له ناامنه ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې وخت په وخت پکې په د شخصي دښمنو له وجې قومي مشران د ورته بمی چاودنو ښکار کیږي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د لیبیا په لنډمهاله حکومت نړیوال فشار مخې ته راغلی چې د دې خبرې سپیناوی دی وکړي چې له واکه لرې کړی شوي لیبیایي مشر کرنل قذافي څنګه ووژلی شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر نیوی پیلی او د بخښنې نړیوال سازمان د قذافي د وژل کېدو د سپیناوي غوښتنه کړې ده. روس په ملګرو ملتونو زور راوړی چې د لیبیا نه البت سیمه ګرځول دي ختم کړي شي. بلخوا د وژل شوي حکمران قذافي قبیلی د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې مړی دوی ته وسپارل شي. رپورټونه وایي چې د لیبیا ملي انتقالي شورا به د اتوار په ورځ د قذافي رژیم په رسمي توګه د ختمولو او د ازادۍ اعلان وکړي. د شورا ویان عبدالرحمن بوسین وایي چې د اتوار د ورځې دستوري لپاره تیاری نیولې دي. عراق حکومت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی چې د روان کال تر پایه به له عراق نه خپل ټول ځواکونه چې اوس مهال یې شمیره 30,000 ته رسیږي وباسي. د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي د دفتر له خوا خپور شوی یو خبر پاڼه وای له دې کار سره به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکي اړیکو یو نوی پړاو ته داخل شي کوم چې به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي سره ویډیو کانفرنس تر غږېدو وروسته وویل چې د روان کال تر پایه به د عراق نه خپل ټول پاتې ځواکونه وباسي او په دغه هیواد کې د نهو کالو تر تیرولو وروسته د عراق لپاره د امریکا جنگ به پای ته ورسیږي. د سعودي عرب ولی عهد او د دفاع وزیر سلطان بن عبدالعزیز په حق رسیدلی دی. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون تر مخه ولی عهد عبدالعزیز د امریکا په نیویارک ښار کې جون میاشت راهیسي د سرطان ناروغۍ علاج لپاره موجود وو. ولی عهد د باچا عبدالله ناسکه رور وو او د اخري مراسم به د ګل پورس ریاست کې ادا کیږي. اوس د کرکټ نړۍ یو خبر. په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان او د سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ کې سریلانکا د یو سل شپږ شپېته منډو بری ترلاسه کړی دی او نن د لوبې اخري ورځ ده او د سد نتیجې بغیر د ختمېدو امکان دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایا از وړاندې کول. مشال ریډیو د پېښور له وخت سره سم هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږ بجو ستاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته داسې ده: www.mashalradio.com. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن پاکستان ته چې کومه دوره وه هغه ته سیاسي کارپوهان په کوم نظر ګوري؟
مجموع کې چې کوم هدف لپاره راغلی وو هغه پاکستان ته ډېر په زغرده ویل دي چې د امریکې نور برداشت ته ختمېدو نه وتو والا ده، پاکستان باید یو پریکنده اقدام وکړي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ د باډي په سیمه کې د عملیاتو پراخولو پریکړه کړې. د هلته حالات څنګه دي؟
مټر ګولې ورویږي مشمور باندې ابرز کې زنانه لګې دلی ډېر غټ عجيبه ولند الله ته والله هین هم دلته چې رزق خوان درو کوي پټیکل خوان درو کوي چې مسا چې موږ بغیر روټو خو چا غلط وکړو.
په دې سیمه کې د اروپا کو پرزيد له درو کالو راي سروان عملیات اولی نه بریالي کیږي.
څنګه دې د ریشنو یا د عملیاتو نامونه فلمي او ډرامایي دي. هم دغه شان دغه عملیات هم په دغه سیمه کې ستاسو د ډرامې په شان روان دي.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغي پر ضد درې ورځنۍ مهم پیل شو. کاسي حسین احمد دا څاڅکي وای د هیڅ څاڅکي هیڅ خطر نه لري.
دمر لوی فراډ دا عالمی داري نشي کولای او دمر د نمګړ اند کانم نیو چې زمونږ ټول قوم سره دمر لوی فراډ کیږي او مونږ به دا غنه بالکل بے خبر یو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورتونه هم در باندې اورو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په پاکستان کې له دوه ورځو اسارېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن تیره شپه له دې ملک څخه تاجکستان ته ولاړه. د هیلری کلینټن په مشرۍ کې پاکستان ته تللي امریکایي پلاوی په دې دوه ورځو کې کومې کامیابۍ وموندلې او په راتلونکي کې د پاکستان او امریکا پر اړیکو د میرمن هیلری کلینټن او نورو لوړپوړو چارواکو دا دوره څومره اغیزه کولای سي؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل له کارپوهانو سره خبرې اترې کړې دي او دا ریپورت یې چمتو کړی دی.
د تیر زیارت په ورځ ماخام امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن د افغانستان نه د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیده. تر رسیدو وروسته یې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیده کاته وکړه. د هغې وروسته د ملاقاتونو یو لړۍ پیل شوه چې پکې امریکایي پوځي چارواکو د پاکستاني پوځي چارواکو سره او میرمن هیلری کلینټن د ولسمشر او خارجه وزیر په شمول د خبریالانو او سیول سوسایټي د خلکو سره هم ملاقاتونه وکړه. د دې ملاقاتونو اهم نقطه افغانستان کې امن عمل ته وده ورکول او د ترهګرو مخنی ولو. د دوران امریکایي خارجه وزیر پډاګه کړه چې امریکا کله هم نغوړی چې پاکستان کې کاروایی وکړي، خو پاکستان له هم پکار دی چې د حقانی ډلې په شمول ټول وسلوال افغانستان کې د کاروایی نه منع کړي. د هیلری کلینټن د دواړو خبرو په اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبریال سمی یوسفزی نه وپوښتل، نو هغه وویل چې دا ډله یوازې ډیپلوماټي نه بلکې دې کې ورسره استخباراتي او پوځي لوړپوړي هم وو، نو ځکه پکې دوی کوشش کړی دی چې په هر جوړ خپل خبره پاکستانی چارواکو ته ورسوي. دی وایي
زما په خیال که یو طرف ته دوی پستی او نرمې خبرې وکړي، خو مجموع کې چې کوم هدف لپاره راغلي وو هغه پاکستان ته ډېر په زغرده ویل دي چې د امریکې نور برداشت ته ختمېدو نه وتو والا ده، پاکستان باید یو پریکنده اقدام وکړي. دې دورې نه وروسته نور آپشن هم پاکستان ته مخته راغلي دي او پاکستان به مجبور وي چې یا خو طالبان د مذاکراتو لپاره را وړاندې کړي، او زما په خیال دا به تر ټولو غوره لار وي چې افغانستان، پاکستان او امریکا په مشترکه ډول طالبانو ته داسې لاره برابره کړي او یا داسې چینل برابر کړي چې هغوی د مذاکراتو میز طرف ته راشي.
دغه رنګ چې کله مشال ریډیو دا خبره د سیاسي، دفاعي او خارجه چارو د کارپوه پروفیسر حسن عسکری په وړاندې کې خو چې د دې دورې مقصد او نتیجې بسوي، نو هغه وایي
میرا خیال ہے دونوں سائیڈ نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو بڑے واضح طور پہ
زما په خیال دوانو ډلو خپل خپل نقطه نظر ډیر په خړ ډول په ډاګه کړو. د دې سره به دا پته ولګي چې مسالې څه دي، بل دا چې دوانو تبا خپل حدونه هم معلوم شي چې څه کول دي او څومره کول دي. نو موږ دا ویلې شو چې د دورې سره به د خطا لوقاتو پیل وشي، خو دې کې تسلسل پکار دی. په یو دوره ټولې معاملې نه هواریږي، او دا د هم په پام کې وي چې هیلری کلینټن امریکې ته ورسي نو ډېرې خبرې برابر سیر شي چې دوی پاکستان ته څه وویل. خو دا ده چې دې دوره کې پاکستان هم خپل ډېرې خبرې په سفارتي کچ امریکې ته ورسولې.
د امریکایي غوښتنو او د هغې دپاره د پاکستان سره د امداد د کړې وعدو په اړه یو وار بیا د خبریال سمی یوسفزی نه تپوس وکړو، نو هغه وایي
د امریکای چارواکو دا خیال ده چې پاکستانیانو یو ډول مونږ سره دوکه کړې ده. د تیرو څو کلونو کې مونږ د دوی په وعدو باندې چې مونږ به په ټول قبایلي سیمو کې عملیات کوو، او په مجموع کې هغوی اوس نور وعدې باندې اعتبار نه کوي. دا ځل داسې ښکاري چې امریکایان داسې یو ډیل یا پاکستان سره کول غواړي چې مثلا امداد واخله، خو د امداد نه وړاندې داسې اقدامات وکړه چې هغه عملي اقدامات وي، او هغه وخی چې پاکستان د طالبانو پر ضد عملیات کوي.
د مطبوعاتو په وینا امریکایي خارجه وزیر بیگا پتلوت لوکي د پاکستانی پوزي سرلخکر سره هم ملاقات وکړ، ولې د دې ملاقات نه خو پوس پخلی کوي او نه امریکایي سفارتخانه په اړه سوای. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د دورې پر مهال د دې خبرې پخلی وکړ چې امریکایي چارواکو په خفیه توګه په پاکستان کې میش د حقانی ډلې لورپکو سره لید کاته کړی دی. د هیلری کلینټن لخوا دا انکشافات په داسې وخت کې مخې ته راغل چې د امریکا مشرتابه په دې وروستیو کې پر پاکستان فشار زیات کړی دی چې د حقانی ډلې پر ضد عملیات وکړي. د دې مقالې غټه کې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمخې په تیر اوړي کې د حقانی ډلې سره د ملاقات بندوبست د پاکستان د خفیه ادارې چارواکو کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دغه ملاقات ته په اشاره ویلي چې پاکستان دې په طالبانو او حقانی ډله باندې فشار زیات کړي چې دا رنګ تشدد پرېږدي او د افغانستان په مشرۍ په مفاهمتي عمل کې برخه واخلي. خو نوموړي دا هم خبرداري ورکړو چې د هغو اورپکو ډلو پر ضد جګړه ګړندۍ کړی شي څوک چې د سولې په پروسه کې برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلې دورځنۍ دورې پر مهال د سختو خبرو ترڅنګ د پاکستان حوصله افزایي هم وکړه او ورته یې د مرستو وړاندیز وکړو. د ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي هیلری کلینټن دا خبره ومنله چې اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود دي، او ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د ښه همکارۍ په لړ کې د یو کوټلي پلان جوړول لا هم پاتې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره د ملاقات وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې ډېر په ازادانه توګه د خبرو بدلون وشو او یو بل یې واورېدو، خو د نوموړي په خبره د دې مطلب دا نه دی چې مخې ته پرته لار اسانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په داسې وخت کې د پاکستان دوره کړې چې د پاکستان دننه د امریکا لخوا په یک طرفه کاروایی کې د اسامه بن لادن د وژنې سره اسلام آباد ډېر غوسه شوی. د دې ترڅنګ امریکایي چارواکو بار بار په پاکستان تورونه لګولي چې دغه هیواد د ملک دننه د حقانی ډلې اورپکو ته د پټن ځایونه ورکوي. د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په مقاله کې راغلي د امریکا د بانو چارو وزیر هیلری کلینټن چې ورسره د ګډو پوځونو مشر مارټین ډیمسي هم وو د دورې په شروع کې یې پاکستانی چارواکو ته خبرداری ورکړو که پاکستان په خپل ځمکه د حقانی ډلې اورپکو پر ضد کاروي نه کوي نو بیا امریکا چمتو ده چې په یو اړخیزه توګه دغه عملیات ترسره کړي. د جمعې په ورځو په خپله دوره کې هیلری کلینټن بار بار دا خبره وکړه چې داسې هیڅ قسمه خبره نشته چې ګینې څوک ښه طالبان دي او څوک بد طالبان دي. نوموړې محاورتن وویلي چې دا نشي کېدی چې یو کس په خپل کور کې مار وساتي او هغه دا فکر کوي چې ګینې دا به یوازې د هغه ګاونډیان چیچي. بلخوا په دې مهال د پاکستان د بانو چارو وزیر هینا ربانیکر وویلي د دې خبرې سوال نه پیدا کېږي چې ګینې د پاکستان یوه اداره د ملک دننه اورپکو ته د پټنځایونو ورکولو ملاتړ کوي. همداراز د یوې پوښتنې پر مهال د پاکستان د اولسي ټولنې سره تعلق لرونکي یوې میرمنې وویلي چې امریکا د پاکستان لپاره د یوې خواخې رول ادا کوي ځکه چې اسلام آباد همیشه د سپینې ماڼۍ د خوشحالولو هڅه کوي خو بیا هم نه مطمئن کېږي. د مقالې په اخره کې راغلي دي د حقانی ډلې سره د امریکایي چارواکو د ملاقات پخلی د تیر اګست په میاشت کې شوی وو خو د ولسمشر اوباما انتظامیه په ډاګه د دې خبر پخلی نه و کړی.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې غټ ټکی درته اسرار الله مومند وړاندې کول.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوځي چارواکو وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې د سیمې په ځینو برخو کې یې هم د وسلوالو پر ضد عملیاتو د پراخولو پریکړه کړې ده او ځایي خلکو ته یې ویلي چې له سیمې څخه ووځي. د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انظامي چارواکي وایي چې تر اوسه له باډې څخه شاوخوا 350 کورنۍ یوازې د بټتل پر لاره پېښور ته تللې دي. په دې هکله نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د پوځي چارواکو په وینا د خیبر ایجنسۍ په باډه تحصیل کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د پرله پسې نښتو نه پس دوی په دې سیمه کې د پراخ عملیاتو کولو پریکړه کړې ده او د باډې په ملک دین خیل، سپاه، منډی کس، ناله، یوسف طالب، کوهی چوک او میاګانو خوړ اوسیدونکو ته یې د دغو ځایونو د خالی کولو امر ورکړی دی چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر خلک بې کوره شول او خپلې کډې پېښور او داسې نورو خوندی سیمو په طرف روباسي. ځایي خلک وایي چې دې سیمو ته ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیری د سپکو او درنو وسلو سره رارسېدلي دي. په دې سیمو کې د نامنیو او پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوی یو تن زاهد اپریدی چې د بټتل د لارې پېښور ته روان وو د خپل حالت په هکله باندې مشال ریډیو ته وایي:
نو بد حالت خراب تھی او بس کورونا کم نہ پری دی اور اگے را تکڑے اور لنگ چھ دے ٹیم تا وز بس ٹول ما شمان او خزی در پ دیری دی اور روان دی پیدل باندے بس غریبیم دا پ چوک چرتا خپلوان سره پرتے چوک چرتے بس دام رزوی جان تا جوڑئی جا خپلوان ی بس کے اسی گی او کوٹہ کی ودری کڑی جنگ روان دے او بس خل ډیر پریشان ای.
او د باډې سیمې یو بل تن عبدالله وای چې د تیری اوږدې مودې راهیسې ژوند اغېزمن شوی دی.
ماټرو ګولې رویږي مشمونه باندې ابره چې کینې زنانه لګېدلې ډېر غټ عجیبه ولند حالات ته والله هی نوم دی الله چې رزق خوند نه راکوي ټیکاله خوند نه راکوي چې مثلا چې موږ به ګیرو روټي وکړو چې غلط وکړو. ها شې باندې یو شې نشته، یو شې نشته. مشمونه چې کینې به تعلیم مشول او موږ خپل باندې بیرزګور شو وړو مشمونه چې کینې تبو شول په ماټرو باندې لګېږي او کورونه میرون شول ته ختم شول.
د باډې سیمې د نام نه ولا ملا به کور شو خلکو په حق لا باندې د پیخور او باډې په پوله په بټتل سیمه کې په موخه موجود د باډې پولیټیکل تحصیلدار غلام فاروق مشال ریډیو ته وویل چې لا تر دې دمه یوازې د بټتل په لاره د باډې د خلکو شاوخوا درې نیم سو کورنۍ پیښور ته کډه شوې دي او پولیټیکل انتظامی ورته ګاډي ودرولې دي چې جلوزو کیمپ ته ورسوي. خو ډیری خلک یې جلوزو ته نه ځي او د پیښور په نوي کلي، متنو او بډبیره کې خپل خپلوانو کره روان دي. خو که څوک وغواړي موږ یې جلوزو کیمپ ته رسولی شو او هلته مور ته د خوراک او خیمو بندوبست هم کړی دی. او د یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې په جلوزو کې د مخکې نه د باډې سیمې شاوخوا شپږ زره کورنۍ ژوند کوي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیر دوه کالو راهسې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په تیرو 5 ورځو کې د پوځي چارواکو په وینا 12 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او یولسی جو بل دی او دوی ادعا کوي چې دو سلوخت وسلواله هم وژل دي خو بلخوا وسلوال وای چې په دین خطو کې د دوی یوازې شپکتنه جو بل شوی دي او نور څه زیان ورته نه دی وړیدلې او د ځای خلکو په وینا په دین خطو کې لس ولسی وګړي وژل شوی دي او د شلو څخه زیات پکې جو بل دي. فرهاد شنوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په دې سیمه کې له تیرو شاوخوا درو کالو راهیسې پوځي عملیات دوام لري او بریالي سوي نه دي. دا چې د دې وجه څه ده، زموږ همکار ګلایازی په دې رپورټ کې د ځواب میندلو هڅه کړې ده.
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د 2008 کال جولای میاشت راهیسې فوځي عملیات روان دي. دا عملیات د ورپکو ډلو انصار الاسلام او لخر اسلام پر ضد دي. په دې فوزی عملیاتو کې تر اوسه پورې په سلګونو کسان وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو ته څه لویه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. د باړې فوزی عملیاتو تاریخي پس منظر او په دې کې د امنیتي ادارو د سنجیدګۍ په اړه په پیښور کې د قبایلي چارو کارپو او خبریال شوکت خټک مشال رادیو ته وویل،
اول اپریشن در هراس په نامې او بل اپریشن د درغلم په نامې او بل ورپسې بیا درغلم په نامې او اوس په کې کوم د اخرانه اپریشن د 2009 نه شروع دی. د لینامه ورکړې د چخوا خپل شمه چې څنګه د دې اپریشن او د عملیاتو نامونه فلمي او ډرامایي دي، هم دغه شان دغه عملیات هم په دغه سیمه کې ستاسو د ډرامې په شان روان دي چې په سرو 15 کال کې اس قسمه
د خبر ایجنسی باړه سیمه په جغرافیایي توګه ډیره مهمه بلل کیږي. د دې سیمې پوله له پیښور سره لګي او د باړې لري پرتی سیمو کې تر اوسه پورې پاخه سړکونه هم نشته. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او د فاټا د امنیتي چارو پخوانی سکتر بریګیډیر محمود شاه مشال ډلو ته وویل چې د امنیتي سرتیرو عملیات ځکه نه کامیابیږي چې په کوم ځای کې دوی اپریشن وکړي، نو بیا دوی د سړکونو د نشوالي له کبله د ورپکو تعقب نشي کولی.
باړه کې یو مسله د حکومت ته او هغه دا ده چې په دې کې روډ نشته او شاته چې کومه علاقه ده چې دهشتګر دي، دوی چې دلته کې کله حکومت پرې حمله وکړي نو دوی شاته وتښتي او شاته علاقه کې چونکې روډونه نشته نو دا اپریشن ورپسې داسې ورکړی نه، نو په دې وجه باندې دوی چې کله اپریشن وشي خو دوی وتښتي او بیا د هغې نه پس دوباره دې ځای ته راشي.
د باړې فوزي عملیاتو له کبله د دغه سیمې نا خلکو کډې کړي او پیښور شاوخوا کې بې کوره شوي خلک کیمپونو کې ژوند کوي. د دې سیمې خلک د ویرې ترخیښ کار دي او دریز درې چې د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د دواړو خواونه دوی ته زیان رسي. د باړې یو اوسیدونکی مرزا خان خپل ستونزې مشال رډیو سره داسې شریکې کړي.
دومره مشکلات دومره مشکلات چې عاشر په دغه لاټنګ نه بوبل چې بس ځان چې کنده خراب کمر یې کوم یا چې کنده دغه نه چې د نجات وو اجرا چې وو مل زینا عام حال لګي بربر ګولې را ورځي کی پته نه لګي چې کوم خطر به بس الله را پکې یو غضب روان دی. ډیر هډو کړو استاد جی ډیر استاد جی خوښ یو نه عمر زینې پیدا ویږي مجبوري واجه کړه نشي بارو نه اپ ځای باندې پاتې بس دغه حالات وي.
بیا د قبایلی چارو کارپو شوکت خټک هم په حکومت نیو کې کوي چې حکومت د بې کورشو خلکو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړی.
حکومتم زبدا وایم چې حکومت لپام صدا سه پلان نشته، سه منځوبه نشته چې دا خلک بچرته خپل وخت لاړوي، د ماجرت ژوند بچرته کوي او د ایتبا د خوراک او د ښاک او د نورو ضرورتو کوم سلسله چې دغه بسنګ برابرېږي هم دغه وجه ده چې خلک ته ستونزه سره مخامخ دي.
د باړې اپریشن په اړه مو د پاکستان فوج چارواکو سره د دوی خبرګون معلومولو هڅه وکړه چې ولی دغه اپریشن چې له 13 کالو راهیسې په باړې سیمه کې روان دي لا تر اوسه کامیاب نه شو خو بریالي نه شو. سیډونکو په نظر دي چې فوج په باړه کې د ورپکو پر ضد عملیاتو کې هغه شان سنجیده نه دي چې څنګه په سوات کې د طالبانو پر ضد یې کړی وو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په خبر ایجنسی کې او بخشی په خیبر پښتونخوا کې د پولیو درې ورځنۍ مهم پیل سو. د جماعت اسلامي په خواني امیر قاضي حسین احمد پر دې محل ویلي دینی عالمان اولس دی دینی عالمان دی د اولس د پولیو لرنز خبر کړي او په دې لړ کې ورکول کېدونکو څاڅ کې هیڅ خطر نه لري. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان په دې اړه رپورت لري.
د پولیو رنس ختمولو په ضد په ټول ملک کې درې ورځنۍ مهم د روانې میاشتې څلور ویشتمې نیټې نه شروع کیږي. ولې خیبر پختونخوا صوبه کې د دې مهم په باقاعده توګه آغاز نن د جمعیت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد وکړو. په دې ډل کې ان ار ډی اف د قومي څېړنې او پرمختیايي ادارې د یونیسف او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په مرسته پیښور پریس کلب کې یو پروګرام وکړو چې پکې د قاضي حسین احمد او د دغه محکمو د چارواکو نه علاوه یو شمېر دیني عالمانو هم ګډون وکړو. د غونډې ستر مېلما قاضی حسین احمد دا خبر پډاګه کړه چې اسلام د صحت اصول ډېر خیال ساتي او په خصوصو کې د ماشوم او د مور صحت باندې، ځکه چې د خپل صحت خیال ساتل د اسلام یو ښکار اصول دی. د پولیو او د نورو مرزونو کې د علماو د کردار په خپل باندې دوی مشال لیډو ته ویل چې علماو له پکار دي چې اول نه خپل ځان خبر کړي او بیا خپل چاپیر چل.
علما یوازې په دې کې نه، بلکې علما په ټول حفظان صحت په دې ټولو کارونو کې هغوی مدد کولی شي. په هر کلي کې، په هر محله کې، په هر گلی کوڅه کې ناستی او د دې عوامو سره ډېر قریبي او نږدې تعلق دی، او چې د دوی خپل هم تربیت وشي، خپل هم ټریننګ وشي، او د خلکو هم بیا ټریننګ وشي چې دا د حفظان صحت اصول ورته وښيي، د هغې په نتیجه کې به ډېره لویه تبدیلي راشي.
د بعضې خلکو لخوا هغه دعوی چې ګنې د پولیو د دارو یا د ویکسینو په ذریعه باندې منصوبندي کېږي، نو قاضي حسین احمد دا خبره دروغ او دوکه وبلله او ویې ویل چې دې کې هیڅ قسمه صداقت نشته دی. او د تحقیق وروسته عالمان هم د دې خبرې ستاینه کوي چې د پولیو ویکسین دې ماشومانو ته ورکړي.
زما خو په دې باندې یقین دی چې دومره لوی فراډ دا عالمي ادارې نشي کولی، او دومره د نومګه ړانده کاڼم نه یو چې زموږ ټول قوم سره به دومره لوی فراډ کېږي، او موږ به د هغې نه بالکل بې خبره یو. او موږ هغوی ته دا وایو چې خپلو ډاکټرانو نه پوښتنه وکړي چې په چا باندې مې اعتماد وي، چې په چا باندې ستاسو یقین وي، هغوی سره سلا وکړي او د هغوی په مشوره باندې عمل وکړي.
بلخوا د یونیسف او د صحت محکمې چارواکو دا خبره هم په ډاګه کړه چې په ټوله نړۍ کې پاکستان په هغه څلورو ملکونو کې شامل دی چېرته چې د پولیو مرض د وبا په شکل کې موجود دی. د ټولو مشرانو په دې خبره سخت اندېښنې څرګندونه وکړه چې په ټول ملک کې د پولیو زیاتره شمېره د پاکستان قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا نه ده، او دوی وایي چې روان کال کې د قبایلي سیمو نه 8 او خیبر پختونخوا نه 11 کیسونه مخې ته راغلي دي. دغه مشرانو دا هم ویل چې قبایلي سیمو کې د خراب حالت له وجې په صحیح توګه باندې د پولیو مهم نه چلیږي. ولې دوی په عام ولس باندې غږ وکړو چې حالات که هر څنګه وي، خپل بچو ته د پولیو د مرض نه بچ کېدو لپاره دغه دارو ورکړي، نه دا رنګه به د دې مرض مخنیوی وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو اورې. د کندهار د حج او اوقافو پر رئیس بمی 14 سوید خونموړی ورڅخه روغ وتلې دي. د حج او اوقافو رئیس مولوی نور العزیز تر دې وړاندې د طالبانو له لوري د کندوز ولایت والی ټاکل شوی وو، خو له افغان دولت سره تر یو ځای کېدو وروسته د حج او اوقافو رئیس وټاکل شو. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
امنیتي چارواکي وایي چې 14 نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د هغه ماین د 14 له عمل شوی چې وار لمخه د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی وو. د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی وایي چې د پیښې ځای ته د کندهار د حج او اوقافو د رئیس د موټر له رسیدو سره سم 14 شوی خدای ورڅخه روغ وتلی دی. د حج او اوقافو رئیس مولوی نورالعزیز له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په 14 کې ورته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
الحمو فرواد وکی سفر کې فرواد سره له مامورین معاشر په پاسپورټو راولول دا دوه مامورین اوسه زه وکړم دا سړک سره غاړې مې دا لا درز ولا غو نه دا منفر سره پوسټ له نور څخه چې په دې ځای دی ورو دا دای ژوند دی نه وي سره ما یو شنه بچي وو چات واغه په دې دی نو
تر اوسه پورې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. مولوی نور لازم تر دې وړاندې د دولت د مخالف او طالبانو له لوري د کندوز د والی په توګه کار کاوه، خو له افغان دولت سره تر یو ځای کېدو وروسته د کندهار د حج او اوقاف رئیس مقرر شو. څو ورځې وړاندې په جنوب کې د دولت نظامی مسؤول او د سرحدونو وزیر اسدالله خالد هم په کندهار کې له یو ځانمرګي برید څخه روغ وتلی وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
درنور جون کو تاسو مشال ریډیو اور او انداوس مل کندهار څخه د سید شاه سکیم ریپورت اوریده د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو د پېښور لوخ سر سم د سهار لنهو د مازګر تر شپږ بجو پورې د مشال ریډیو له سپور څخه اوریدلای شئ. هم دا ډول کولای شئ تاسو د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسئ او هلته تاسو د مشال ریډیو تیری خبرونه هم دا ډول روانه خبرونه هم په لیکلې بڑا ریپورتونه تصویرونه ویډیوګانې هم کتلای شئ. اوس په پېښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دی ګولایا سټوډیو ته راغلي دي. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان فوج په خیبر ایجنسی باړه سیمه کې فوجي عملیاتو د غزولو پریکړه کړې ده. د امریکې د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن په تاجکستان کې پر مذهبي ازادۍ بندیزونو اندېښنې څرګندې کړې دي. د لیبیا نوی واکمن به د اتوار په ورځ په رسمي توګه د هیواد د ازادۍ اعلان وکړي. عراق حکومت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی چې روان کال تر پایه به له عراق نه خپل ټول ځواکونه وباسي. د سعودي عرب ولی عهد او د دفاع وزیر سلطان بن عبدالعزیز سعود په حق رسیدلی دی. او سریلانکا کرکټ لوبډلې پاکستان ته په لومړي ټیسټ کې د ګټلو لپاره د 120 منډو هدف ورکړی دی. نن د لوبې اخري ورځ ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګولایاز وړاندې کول. درنو اوریدونکو او سم او وخت رسیږي د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې دا چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن کوم موضوعاتو ته په خپلو اداریو او سرټکو کې ځای ورکړی دی. له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
ورځپاڼه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې امریکای خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان نه مطالبه کړې ده چې دوی د فیصله وکړي چې د ترهګرو په ضد عملیات کوي او کنه. ورځپاڼه لیکي چې هیلری کلینټن په افغانستان کې صدر کرزی سره د ملاقات وروسته د برتانیې او امریکای نشریاتي ادارو سره مرکه کې دا خبره په ډاګه کړه چې پاکستانی فوج او آی اس آی د حقانی نتورک سره رابطو ثبوتونه امریکای سره موجود دي او په دې حقله د مایک مولن ورکړې شوی بیان هم صحیح دی. اوس پاکستان له فیصله کول دي چې ترهګرو خاتمه د امریکای سره مرستې کوي او کنه. ورسپانه لیکي چې اول خو پاکستان کې حقانی نتورک هیڅ قسمه کاروایانو کې ککړ نه دی او د دې باوجود که پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې اپریشن پیل کړو نو د دې به د پاکستان لپاره ډیر بد نتایج راوځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستانی قیادت لا ترهګرۍ په ضد جوړونکو پالیسۍ کې د اولس مشکلات او د سیمې حالات او واقعیات په نظر کې ساتل پکار دي او داسې پالیسۍ دې جوړ کړي چې زمونږ په قومي مفادو کې وي او امریکای له هم پکار دي چې هغوی د پاکستان مشکلات او مسائل په نظر کې وساتي او بې ځایه دباو اچولو نه دی ډډه وکړي ځکه چې په داسې کولو د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته نقصان رسېدای شي. ورسپانه ایکسپریس په خپلې ادارې کې د هیلری کلینټن پاکستان ته سفر په حق لیکي چې زیارت په ورځ د ماسخوتنې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کې پاکستان او امریکای ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره مذاکرات جاری ساتلو باندې اتفاق وکړی شو. ورسپانه لیکي چې دا یو ښه پیشرفت دی چې مسلو د حل لپاره مذاکرات جاری ساتلو اتفاق وکړی شو او من هیلری کلینټن په وزیر اعظم واضح کړه چې امریکا پاکستان ته راپېخو مسلو نه خبر دی او دې لړکې نه صرف د توانایي بحران بلکې په نورو شعبو کې هم مرسته کولو ته تیار دی. ورسپانه لیکي چې دې نه مخکې هم امریکایي چارواکو داسې وعدې کړې وې خو تر اوسه یې هغه عملي نه کړې. امریکا دا قسمه وعدې وکړي او په بدل کې یو شمېر مطالبې هم وکړي لکه موجوده دوره کې هیلری کلینټن لخوا دا غوښتنه چې پاکستان د شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک په ضد عملیات وکړي. ورسپانه لیکي چې امریکا له پکار دی لومبه د خپل کړې شوې وادي پوره کړې بیا د مطالبه کوي او پاکستان حکومت له هم سوچ کول پکار دی چې د امریکای هر مطالبه پوره کولو کې ورته څومره نقصان رسیدلې دی. نو وخت راغلی دی چې پاکستان په امریکای اوس خپل مطالبه اومني. ورسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د توانایي بحران او ترهګرۍ نه متاثر شوی صنعتونو او بند کارخانې دوباره کولاولو او صوبه کې د روزګار نوې موقع پیدا کولو لپاره په حکمت عملی غور شروع کړی دی. ورسپانه لیکي چې صوبه کې موجود و صنعتی زونز با اوس 1500 سوال شي او نوې صنعتی زون کې به بهر ملکونو کې مشته پاکستانیانو لپاره 40-50% کوټه هم مختص کولې شي. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا کې د اوبو نه د ټولو زیاته بجلی پیدا کیږي ولی په ملک کې د ټولو نه زیات بدترین لوډ شیډنګ هم په دې صوبه کې کیږي چې له وجې لږ ډېرې پاتې کارخانې هم بندېدو خطر ده. صوبایي حکومت له پکار دی چې نه صرف د کارخانو ته بجلی ورکول یقیني جوړ کړي بلکې داسې نظام جوړ کړي چې راتلونکو کې کارخانو او صنعتونو ته بغیر د دسه وقفه نه بجلی ورسول شي داسې ممکنه ده چې نه صرف صوبه کې به بیروزګاری شره کم شي بلکې سیمه کې به ورسره خوشحالي هم راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې به اوري چې د فاینانشل ټایم رزور رسپانې په مقاله کې راغلی دی د پاکستان چارواکي اوسن د اندېښنه لري چې امریکا په یو اړخیزه توګه د پاکستان پر مځکه د القاعده د نور مشرانو لکه ایمن الزواری او یا هم د افغان اورپکو پر ضد پوځي عملیات کولای سي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د لیبیا د لرې کړل شوي حکمران معمر قذافي د وژنې او د هغه د راروانو او د دې هیواد د روان حالات په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو غټه کې درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د ورسپانې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې کله د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کول نو نوموړی به په دې پوه شوی وي چې دغه هیواد ځینې چارواکي د اوسامه د وژلو لپاره د امریکا لخوا په شوي پوځي کاروایي اوس هم خفه دي. د دې هر څه سربیره د پاکستان مشرتابه اوس هم د اندېښنه لري چې امریکا دغه رنګ یو وړخیزه پوځي عملیات د پاکستان دننه د القاعده د نورو مشرانو لکه ایمان الزواهری او یا هم د افغان اورپکو پر ضد کولی شي. ځینې پوځي مشرانو ویلي دي د حقانی شبکې پر ضد په عملیاتو کې د پاکستان ګټه نشته ځکه چې د یادې شوې ډلې لخوا پاکستان ته هیڅ خطر نشته، بلکې دوی خدا هم وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د تیاری په لړ کې پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په جنوبی برخو کې د خپلو ملګرو سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ماحول تیار کړي. په مقاله کې راغلي دي دواړو خواو ته د لږو تمو باوجود د هیلری کلینټن لخوا پاکستان سره همکاري ته د دوام ورکولو هڅو له کبله امریکایي حکومت په هیواد دننه هم د سختو چیلنجونو سره مخ کېدی شي ځکه چې د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي غواړي چې حقانی ډله د نړیوال ترګرو ډلو په لیست کې واچول شي. بلخوا د ورسپانې نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې راغلي دي د لیبیا لرې کړل شوی حکمران معمر قذافي ووژل شو او دارنګ دوی د هغه لیبیایي ولس سره همدردي لري څوک چې د اوږدمهاله ډیکټیټر قذافي لخوا وځپل شو. لیکوال وایي هغوی په دې خوشاله دي چې لیبیایي ولس د معمر قذافي د ظلم نه د تل لپاره خلاص شو، خو خبره دا ده چې په الجزیره ټي وي د معمر قذافي کومه ویډیو ښودل شوې که هغه رښتیا وي نو دا ډېرې مسلې رامنځته کولی شي. په دې ویډیو کې ښودل شوي چې معمر قذافي په ځمکه راښکلی شوی وهل شوی او بیا کېدای شي وسلوالو په ډزو وژلی وي. مقاله لیکونکي زیاتوي لیبیایي ولس ته پکار ده چې نور انتقامي کاروایانې ودروي او خپل جذبات د هیواد د بیا ودانۍ، ازادۍ او پرمختګ لپاره وکاروي، او که داسې یو نه کړل نو نور به هم وځپل شي او په هیواد کې به بدامني رامنځته کړي. مقاله کې وړاندې راغلي پکار د لیبیایي حکومت د ولس تر کنټرول لاندې پوځي او پولیس ځواک جوړ کړي، نوي حکومت لره پکار دي طاقتور اورپکو ډلو باندې بندیز ولګوي او یا یې تر خپل کنټرول لاندې راولي، او دغه رنګ هغه په زرګونو شمیر کې درنه وسله هم خوندي کول پکار ده کومه چې بې درکه شوي، د تیلو صنعت هم بیا رغول پکار دي او د یو فعال عدالتي نظام جوړولو په غرض کار شروع کول پکار دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال تر اخیره پورې به د دوی خپل ټول پوځونه له عراق څخه په بشپړ توګه وباسي. له همدې سره به په عراق کې د اته کالو جنگ پای ته ورسیږي، کوم چې د دغه هیواد د پخواني ولسمشر جارج دبليو بوش په وخت کې پیل شوی وو چې له کبله یې نوموړي ته لوی سیاسي زیان هم رسیدلی وو. اسرار الله مومند یو ځل بیا په دې اړه بل رپورټ درته وړاندې کوي.
ولسمشر اوباما د عراق څخه د پوځونو وستو اعلان یو ورځ وروسته په داسې وخت کړی دی چې د ناټو لخوا په لیبیا کې د بمبارۍ له وجې د معمر قذافي د وژنې عمل ګړندی شو. همدارنګ د معمر قذافي وژنه د 11 ستمبر د ترهګرۍ پیښو وروسته شروع شوي د امریکا د پوځي عملیاتو د ګټې یو علامتي اظهار دی. د دې تر څنګ دا د بهرنیو چارو پالیسۍ په لړ کې د صدر اوباما دورې حکومت ته په داسې وخت کې وړتیا ورکوي چې نوموړی په هیواد دننه د مالي بحران سره مخ دی. د امریکا ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ اعلان وکړو چې د روان کال تر اخیره پورې به دوی خپل ټول پوځونه له عراق په بشپړ توګه وباسي.
Today I can report that as promised the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year.
زنن دا ویل شم چې د عراق څخه د ځواکونو د وستلو په اړه چې ما کومه وعده کړې و د هغې مطابق به زموږ پاتې پوځیان هم د روان کال تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستانه شي، او همدارنګ له دې سره به په عراق کې د امریکا نږدې 9 کالنۍ جګړه پای ته ورسیږي.
After nearly 9 years, America's war in Iraq will be over.
ولسمشر اوباما صحده پوری د عراق د جنگ د مخالفت لوجي د ولسمشرې چوکۍ غټلې و خو ولسمشر افغانستان ته نور په ځان ولېګل په سیمه کې یې ډرون بدونه زیات کړل همدارز د عراق څخه د عسکرو وستو اعلان روستو اوباما خپل ژمنه پوره کړه د مرکزافي او د اسامه بن لادن وجنه اوس په پاکستان باندې سخت فشار اچول چې د افغانستان پورو ته نږدې په خپل ځمکه د اورپاکو پر ضد عملیات وکړي خو پاکستان په دې لړ کې زړه نازړه دی همدارس دا ریپبلیکن تا خم مقابله سر کوي چې د کمزور اقامی سلامتیا په لړکې په ولسمشر اوباما نیوکه وکړي د عراق څخه د ځواکونو وستو تړون د کال 2008 په اخیرو کې هغه وخت مخ ته راغله کله چې په خوانی صدر بوش د خپل دور اقتدار ختمولو په لړ کې عراق ته خپل اخیری سفر وکړو خدا دوره هغه وخت د بدنظمۍ ښکار شو کله چې د خبری غونډې دوران یو خبريال په بوش د بوت گزار وکړو او هغه ته یې ردی بدی ویلې د امریکا پوځي چارواکو غوښتل چې په راتلونکي کې د ممکنه تشدد د مخنیوي په غرض د کال 2018 وروسته هم په عراق کې سشمیر کې پوځیان پرېږدي همداراز اوس به هم د امریکا شاوخوا 160 پوځیان په عراق کې د خپل سفارت د ساتنې او د پوځي اړیکو د برقرار ساتلو لپاره پرېږدي د دې ترڅنګ د غلطه کې بعد 4000 نه تر 5000 پورې د بهرنو چارو د وزارت د نیجی امنیتی ادارو ټیکداران هم ایثار وی په افغانستان کې هم د مهال د امریکا شاوخوا 5900 پوځیان پاتې دي
اسرار الله مومندو پاکستان د 2010 او 2012 میلادي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتی کونسل غړی هیواد وټاکل سو په نوی وخت کې په یادسوي سازمان کې د پاکستان استازي د دې پرمختګ په هرکلی کولو په کونسل کې ل خپل هندي سیال سره د شی همکاري هوډ شوډلې ده په دې اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال ریډیو همکار هارون باچارا کوي
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تر سختو سیالیو وروسته پاکستان قرغیزستان ته په ماتې ورکولو د کال 2012 او 2013 لپاره د یاد سازمان په امنیتی شورا کې د آسیا د استازیتوب څوکۍ ترلاسه کړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د جمعې د ورځې په ټولټاکنو کې د پاکستان سربیره دریو نورو هیوادونو موراکو ټوګو او ګواتمالا هم امنیتی کونسل ته لارې وویستې د عمومي اسمبلی مشر ناصر عبدالعزیز الناصر له رایې وچونې وروسته د آسیا د څوکۍ لپاره د پایلو اعلان داسې وکړ
نمبر اف ووټس اوبټینډ بای ایچ ممبر سټیټ پاکستان 129
د رایو شمیره چې هر یو غړي دولت ترلاسه کړه پاکستان 129 کرغیزستان 55
کرغیزستان 55
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه هر کال د امنیتی کونسل د 5 لنډمهاله غړو هیوادونو چې د ماموریت موده د دسمبر په میاشت کې سرته رسیږي پر ځای د یاد کونسل لپاره د 59 هیوادونو انتخاب کوي په داسې حال کې چې هند لا د مخه د امنیتی شورا غړی دی او د راتلونکي کال تر پایه به غړی واوسیږي رسنیو یادې شورا ته د پاکستان له ټاکل کېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د استازي عبدالله حسین هارون وینا راغستې چې ویلي دي له خپل هندي سیال هردیپ سنگ پوری سربا د سیمې د مسلو د حل په لړ کې په ګډه کار وکړي نوموړي زیاته کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د معمول میلانونو زموږ د کار مخه نه ده نیولې او ښایي هم زموږ د دواړو کوششونه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې ګټور ثابت شوي وي باید وویل شي د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر د 13 سپتمبر میاشت په 20 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د خپلې وینا پر مهال په امنیتی کونسل کې د پاکستان د غړیتوب لپاره له یادې غونډې څخه هیلې ښودلې وې نوموړي ویلي د ملګرو ملتونو د عالی اصولو او نظریو په پام کې نیولو سره به موږ ډیر په اخلاص خپلې ذمہواری سرته ورسو پاکستان په نړۍ کې د سولې امنیت او استقرار د هدفونو پر مخ بیولو ته ډیر ارزښت ورکوي
and stability in the world
raporuna waida malguru milatuno pa tarikh ki pakistan shpag zala de sazman de amniyat shura ghade pate shwe de da hamwel shwi hind aw pakistan che us mahal dwaada atomi taqatuno di pa akhirini zaliye pa 1900 ya yam kal ki pa amniyat shura ke yawzae danda tar sara kadewa رويټرز اجانس په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو په حواله لیکي چې وايي دوی فکر نه کوي په امنیتی کونسل کې د دواړو هیوادونو په یو ځل بیا یو ځای کې دوه سره به سیمایي نارامه راولاړ شي اجان سم دغه راز د لویدیزو ډیپلوماټانو خبري راغستې چې وايي پاکستان ممکن له روسیا چین هند او سویلي افریقا سره ملګری شي سو د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې په ایران او شام د بندیزونو لګولو د امریکا او اروپایي هیوادونو ګډې هڅې کمزوري کړي هارون بچا مشال ریډیو واشنگټن ڈی سی
نن د بلوچستان په سر شار کوټه کې د پښتون ملت پال غوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د زدکونکو د سازمان یعنی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لارخه په ټیکنیکل کالج کې د څنګه د بدلون پر ضد یو لاریون تر سره سو. د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل پاړه ریپورت راکوي.
د پښتون ملت پال غوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د زدکونکو سازمان لارخه لاریون د پریس کلب کوټي مخې ته تر سره شو. په لاریون کې زدکونکو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی د کوټي د پولیټیکنیک کالج په بیلابیلو څانګو کې داخلي او زده کړې کړي، خو اوس په زور او ناروا توګه دوی ویوي بلې څانګې ته بدل کیږي. د پښتونخوا زدکونکو سازمان یو مشر عبدالمالک اسکزی په دغه اړه و مشال ته وویل:
دلته په کوټ کې پولیټیکنیک کالج دی، د پښتون بلوچ مشترکې صوبې، په دې کې کومې داخلي سوي دي؟ نو اوس به دا هلکان ازموینه ورکوي د یو کال پس او امتحانونه ورکوي، خو هغه طالب علمان چې کوم چا یو کال مخه داخله په یوه ټکنالوژي یا ماینینګ یا کیمیکل یا په ریفریجریټر کې اخیستې وه، اوس دومره ظلم کوي چې د یو کال سبق ویلو څخه پس دغه هلک ته د رشوت په ذریعه، د پیسو په ذریعه او د فشار په ذریعه د وزیرانو لخوا دا هلک خپل ټکنالوژي بدلوي ل یو ټکنالوژي څخه بل لبی، او یوازې د شلو ورځو په مدت کې دی و د دس په نوې ټکنالوژي کې غو ازموینه اخی.
عبدالمالک اسکزی وای د کوټي پولیټیکنیک کالج د صوبې یو مهمه اداره ده چې اوس به د په وینا ل ناروا کارو او ګامو څخه د تباہی سره مخامخ شي.
د بلوچ پښتون ګډي صوبې دا پولیټیکنیک کالج ډېر غټه اهمیت لري، دا و لوستونکو ته بیلابیل کارونه ورشي، او پریکټیکل کار چې کوم دی په عملی ژوند کې پر جان جوړول، په دې کې د په بیلابیل فابریکو کار کول، او دلته اټوموبایل چې کوم ټکنالوژي ده، د ګاډو جوړول، یعنی دا ټول هغه ټکنالوژیان دي چې د انسان ته عملی ژوند ورشي. او له یوې خوا جنوبي پښتونخوا او په پښتون بلوچ ګډه صوبا کې که څه روزګار نشته، مواقع نشته چې دولت ودوی ته روزګار ورکړي، د پولیټیکنیک سچ کم کمپیټنت او قابل طالب علم سره پاره غږ خپل ځان د خپل روزګار پیدا کوي، ځکه د دوی کار زده، د دوی په د ټیکنیکل شان باندې سر خلاص وی، رادیو جوړوي، الکترونیکس باندې کار کوي او په بیلابیل ټیکنالوژیانو کې کار کوي، نو دوی د پر سرکار یو قسم بوج نه، دوی خپل ځان د خپل رزق او روزګار پیدا کوي.
د پښتونخوا زدکونکو سازمان یو بل غړی هم وایي چې دوی په پولیټیکنیک کالج کې د ناروا عمل پر ضد لاریون کوي، او کستور ده نشو هواره نو بیا به هم د احتجاج جمهوری حق استعمالوي.
نن زموږ په مظاهره کې شاوخوا ته 400 طالب علمانو شرکت وکړي، او د طالب علمانو غوښتنه هم دا وه چې بجای د دې چې دوی ته پر وخت د روز ریګولیشن تایید ګوادی ته ټکنالوژیانه ورچینج کړي، دوی به خپله تعلیمي سلسله جاری ساتي.
په دغه موقع د پولیټیکنیک کالج یو زده کوونکی وویل چې له خوشي پرته د څنګه بدلون به زده کوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي.
ما نوم عمر خان، زه د دې کالج سیول ټکنالوژي سټوډنټ یم، سیکنډ ایئر. چینجینګ د وجه دا کړی، موږ دا غوښته چې دا چینجینګ بند سي. په کالج چې هغه 400 نمبر هغه ټو ډیزل وکړي، او چې هغه ډېر نمبر هغه سیول وکړي، دا غو نو دغه د کلاسونو ګرد کال یو الک لګیا سیول ټکنالوژي کې نه بل ټکنالوژي کې سبق وای وای وای، اخر کې چې دوی را سیول ټکنالوژي ته را بدل کړي، نو پر چو یو بندوبست نه کېږي. اوس تقریبا 28 نمبر باندې پر چې دوی پارون چینجینګ وکړي، چې تقریبا په دایو نیم مېس کې هغه سو کورس پرکړي.
په دغه اړه چې کله مشال راډیو د تکنیکی او لوړ زده کړو صوبایي وزیر طاهر محمود سره تماس ونیوي، نو نوموړي یوازې دومره وویل چې دی په دغه اړه د زده کوونکو له لاریون او لستونزې سره هیڅ نه دی خبر، خو دی به وروسته د یاد شوي کالج له چارواکو سره تماس ونیسي او د ستونزې د سارنې او هوارولو غوښتنه به ځینې وکړي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو اوري. درنو اوریدونکو، لننه شاوخوا یوونی و میاشت مخکې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې له بډبيري سره نږدې د سکول د ماشومانو پر یو موټر ورپکو برید وکړ، او یو شمیر ماشومان یې ووژل او نورې ژوبل کړل. په وجلسو کې د کلاخیلو د کلي یو ماشوم محمد نوید خان هم شامل و، چې د پلار له وینا سره سم دی د 15 یا 16 کالو او په نهم ټولګي کې سبق وای. د نوید خان پلار حاجی اصغر خان اپریدی وای تر اوسه له د زوی لغمه نه دی راوتلی، او د میرمن یا د نوید خان مور هم له سخت نفسیاتي فشار سره مخامخ ده. حاجی اصغر خان اپریدی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای داسې خلک نه پښتانه دي او نه هم انسانان دي چې بې ګناه ماشومان وژنې. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده، او د مرکې په پیل کې اصغر خان اپریدی د خپل زوی پیژندګلوي کوي.
زما د ماشوم نوم محمد نوید خان چې ډېر سوچ بچار نه ما په ده باندې دا نوم ایښی و ولې زما هم دا یو بچی و ما ته پته زما ټولې لوڼې دي هم دا یو بچی مې دي زما داسې یو بچی و چې دا ډېر ناز و ادا او ډېر پیار محبت و سره ما لوی کړی و او زه به دا وایم چې یو خو نیازبین و او بل ماشاءالله زما بچی اخلاق او تربیت ما په داسې طرز باندې کړی و چې ماشاءالله بس انمول تحفه و ده ما الله تعالی طرف نه زما بچی دغسې بس شهید شولو برسره نور ماشومان هم شهید شولو نه خویندو د مور به دا تاثرات و چې دا ماشوم چې دی تا مونږ نه په هاسټل کې مسافر کړی دی په میاشت کې مونږ ته یو دوه ورځې راځي نو مهرباني وکړه زمونږ هم دا یو ضرور دی او دا یو زویم دی دا خو کم از کم دلته دی نږدې ته ته داخل کړه چې سهار ځي او ماښام راځي او مونږ یې ګورو مونږ دیدن ترې کوو مونږ خو چې دا داسې په میاشت کې دوه ورځې راولې هغه دوه ورځې مونږ بس پوه نه شو تېرې شي سهار بیا یې بستر اخیستی او سکول ته روان وي
تاسو وایه چې دغه ستاسو یو زوی د هغه د مرګ خبر چې رالو تاسو کوم ځای وی او کور کې بیا څه
هو دا خبره ما ډېره کړې ده زه خپله په پېښور ایرپورټ کې نوکر یم ما ته چې دا خبر څنګه رالو نو ما ته داسې خبر نه و راغلی چې دی ته د ډیت شوی دی ما ته داسې خبر رالو چې ستا بچی او نور بچی لګېدلی دي او ته فوراً هسپتال ته ځان ورسوه زه فوراً ما خپل بایک سټارټ کړلو زه هسپتال ته روان شوم دې دوران کې ما ته یو ټلیفون رالو چې ته هسپتال ته مه ځه او ته فوراً هغه ته ځان راورسوه تانے تا نو ما سمجھ تانے تا سلا زان درور سم زما بچے شہید شوی دے نو آغا کس چی چھا ٹیلی فون کڑو نغا ما تا پجڑا شو غ بیا الفاظ نہ خطا نو زب دا وین چ آغا سات چ کم دے چ زب پا سات نے مڑ شوی نو زب دا وین چ بس مر کھ واٹولا دنیا والا تعالی فرمائی چ مر پنیٹے دے ہز چ پخ روز نے مڑ شوی چ کلا زما دا بچی دا شہادت پ ما باندے پ موٹر سائیکل پ دوران کرا لو زن نو ایکسیڈنٹ شو ما نظم مڑ شو ما نظر پر وتم نو بس پخ روز ما ویلی چ نر مر پنیٹے دے او بیا پخ دوران چ زکم ایئرپورٹ نہ زب پشاور متنو تانے تذر آگلے نو بس یو والا زما غاشت قتل ہی جزب سا حالات کے راغلے سنگ تھا
کور کے سا حال ہو
یار جی کور خوب از بتائیں چ زما کور والا اوسم سخت حالات کے نا اوس کین تقریبا میار تلوختی و تل تلوخت اور نزدی دی اور اس کما د موری اوسم پ سخت حالات کے دا او زی نن در اوس روانم ڈاکٹر لا او درے مورز دا چیز سائیکاٹرسٹ خیما او زب دا وی چ سڑی خوب یم دا غړو نه لوی سړل لوی وی هغه چې کم از کم زه برداشت ما دا ورکی او بل زما کور والا خو ماته زه بار بار دا خبره کوي چې ته خو خپل مسافر به ډیوټی لا ولاړې را بلې بیا په 15 منټ سره نسته بو نو دا بچي خو مال وی کړي او زما په غېګه کې بو 24 غنټه کده لوی وم زما په غېګه کې بو تاته نوید سپاتره چې نوید ما سره سکړې دي ما سره په کم حالاتو کې وخت یې کړی دی
دا تاسو ته سپاتره لګي چې دا چا تاسو خو خپل دښمنی نه و دا د کم په دښمنی کې لاړو کدا په نګهانی مې
یاره جی دا زموږ نو چا سره دښمنی شته نو دا تصور کو چې را موږ چا سره دښمنی وکړو الله تعالی موږ دا توفیق نه راکړي دا زموږ د قوم په دښمنۍ کې تللی دی او دا بس د قوم هم دښمن دی د ملک هم دښمن دی او د خاورې دښمنان دي ولې چې تاسو خپل لیدلې وي په میډیا هم کتلې وي چې 5.5 سال نه والا ته 15-16 سال پورې ماشومان په دې کې شهید شوي دي زخمیان شوي دي
بیا حکومت تاسو تپوسو کو د دې ایم پی ای وایي تاسو هغه تاسو پښتنو
چې څنګه زما کلوته بچو داسې میا افتخار حسین صاحب چیم دا غسه شهید شو او زما امید و چې کم سه کم نور ټوله دنیا پرې د خو میاسه و زما خامې خامې زما سره رابطه کوي زما سره به تعزیت کوي زما سره بړس پکې ولې چې دا غ باندې دا واقعیت را شوې ده او ماته دا اعلان راغله چې میاسه ته زما د بچی متعلق خبرونه رسیدلې دي خو تر نن ورځې پورې چې کم دې زما د حکومت نمائندی تر دې پورې چې زما خبر ایم پی ای ډیپټی سپیکر خوشدل خان زما سره اس ایم اس کډرم نه کړی هغه تعزیت خو لره خبره چې ماته په میسج باندې یو تعزیت نه راغله حکومتي نمائنده ما سره هیڅ قسم زیات نه کړي امداد خلاله ری خبر را
بیا دی دا داوی کوي چې مونږه چې کوم په دغه تر خګره کې زخمیان یا شهیدان چې ایتا موعظه ورکړو تا ته دغه موعظه تر اوسه ملو شوې ده
یا راځي زه خو به دا وایم چې زه خو خپل په دې حالاتو کې یم نه چې زه په دفتر او ګرځم ولې چې ماته ترنن پورې خلک دواله راځي او زه خپل لکه څنګه زما کور ولا په سخت حالت کې ازاسې زه په سخت حالت کې زه کوم چې زه خپل ډیوټی لازم په لار کې زه د ماشومان وګورم نو زما زه بیا خپل ځان مې زما کنټرول نه نو چې زه د دفترو چکر ولګم، خو زما یاران دوستان دي هغه د دفترو چکر لګی او تقریبا دای تقریبا 35 دینو شي چې دفترو چکر لګی. تر اخر پورې اوس ما د دا رپورټ رالو چې تانه پوسټمارټم غواړي، تانه رپورټ غواړي، پلان کې شي غواړي، ډینګري شي غواړي. نو زه دا ویم دستاسو د میډیا په تر باندې چې آیا زما د بچی شهادت دروغ دی یا زما د بچی یا نور بچیان چې کوم شهیدان شوي دي دا دروغ دی.
دا نه ته وایي چې دغه ماشومان خو ټول د دې کلاخیل کلی سره د دې ځای اوسېدونکي، نو په دې کلي خو به یو لوی غم و چې دغه پېښه راغله.
یاره زه بس جدا وایم چې کلی خو پرېږده که نه، چې په ټول ولس باندې غم و او چې داسې سانحه وه چې هغه چا تصور هم نشو کولو ولې چې ډېرې دماکې ور څه شوي دي. خو داسې یو کیس چې په ماشومانو باندې فایرنګ چې هغه بې ګناه معصوم فرشتې وي، نو په هغوی چې دا واقع وشوه نو زموږ قوم خو خپل پرېږده چې بیروني قومونه هم زموږ سره په دې غم کې شریک دي او را سره جاړي.
تاسو څه ګڼئ چې په دې ماشومانو باندې چا برید وکړو چا پرې ډزې وکړي؟ نو دا مسلمانان کیدی شي، انسان کیدی شي، یا پښتانه داسې کولی شي دا په ماشوم باندې ډز کول؟
یاره زه خو به دا وایم چې مخکې ما دا خبره کړه چې په پښتون قوم کې زموږ په پښتون معاشره کې چې یو بل سره لویه غټه دښمني وي، نو په زنانه باندې یا په ماشوم باندې برید کول چې دا تصور هم نشي کولی. نه تصور شوی دی او نه په دې تاریخ کې داسې کار شوی دی چې په ماشوم باندې یا په زنانه باندې چا لاس اوچت کړی. زه نه ګڼم چې دا کم قسم مخلوق دی، کم قسم خلق دی چې دوی په داسې معصومو خلکو معصومو ماشومانو باندې لاس اوچت کړی دی، ډزې به کړی د دوی به دا لاس رپېدو نه، د دوی به دا لاس دګېدو نه، چې زمونږ داسې واړه ماشومان چې هغه ډېر بې ضرره وو، ډېر معصومه وو. نو زه خو دا مسلمانان او پښتون خو پرېږده چې زه د انسان چې انسان ورته وایم ما په خوله شرمېږي، دا ته انسانان ماته نه ښکاري او نه انسانان کېدی شي. دا
اوس یو بل ریپورت. د افغانستان په خوست ولایت کې د پښتو ژبې د نامتو شاعر عبدالباری جهانی په ویاړ د سلګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون مشاعره سوې ده. د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوالی حال راکوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر عبدالباری جهانی په ویاړ په خوست کې د پنجشنبې په ماښام د سلګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون د سولې په نوم درنه مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د هیواد نامتو شاعر عبدالباری جهانی د خوست دولتي چرواکو د دغه ولایت د مرکز په ګډون د ټولو ولسوالیو سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. مشاعره چې ماښام پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، خوست والي د مشاعرې ګډونوالو ته وویل چې دا د ویاړ ځای دی چې د هیواد او ولایت په کچه شاعران او لیکوالان د سولې په نوم مشاعرې جوړوي او د سولې غوښتنه کوي. هغه د شعر په ژبه سولې ته کار وستای او وی ویل چې له دې سره به هغه کسان چې د سولې ماتوونکي دي قانع شي چې نور سوله وکړي. نیمی ویل چې په تیرو څو میاشتو کې په خوست کې د سولې لپاره زیات کار شوی او لا هم دوام لري.
خوست دوه تلویزیونونه او شاوخوا ټولس دیارلس راډیوګانې ورځپاڼې مدني ټولنې لري. خوشبختانه دغه تلویزیونونه او راډیوګانې او دا مدني ټولنې دا په عامه پوهاوی کې ډېر مهم رول لري. دغه رول تر هر قوت نه بل زیات زور لري، ځکه چې دوی هغه څه خپروي چې هغه تفاهم وي، هغه څه خپروي چې په هغه کې پیغام وي، هغه څه خپروي چې په هغه کې جوړه او روغه وي.
وروسته نامتو شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې ویل که زموږ ولسونه وغواړي چې د بهرنیو له لاسوهانو په امن کې شي، باید د سولې لار غوره کړي. نو په همدې خاطر مې افغانستان او په ځانګړي ډول خوست ولایت ته د سولې په نوم سفر وکړ. نوموړي ویل
که موږ د سولې اراده وکړو، موږ د پردي سولې او پردي جنګ څخه ځان خلاصولی شو. افغانان هېڅ وخت جنګي قوم نه وو. افغانان چې جنګ ته مجبور شي، البته ډېر مړنی قام دی، بیا ډېر جنګي قام دی، نو د ترغو پر چا جنګ ته مجبور کړی نه. افغانان د سولې قام دی، د مینې قام دی.
ورپسې د شعر لوستلو لړۍ پیل شوه. عبدالباری جهانی او د خوست ګڼ شمېر شاعرانو د سولې، یووالي او مینې شعرونه اوریدونکو ته واورول.
هر څه چې کیږي له تقدیر او زمانې بوله، نورې د سترګې بنا مه بوله، ړندې بوله، خولې ته خوله مه وایا، پر هر د یو وجود ګڼه، چېرته که ژبې خوځېدې د تن لمبې بوله.
لا یو خپل او پردی نه دی پېژندلې، نا خبره د جهان له نه رنګونو، لا لاسونه یې د ورور په وینو سره دي، لا اروپا ته دښمنۍ دي د قرنونو.
دا ریپورت د پښتو د نومیالي شاعر عبدالباری جهانی په ژغ پای ته ورسېده. وخت د خبرونو د لنډیز ګلایاز راغلی دی.
د پاکستان فوج په خیبر باړه سیمه کې فوزی عملیاتو د غزولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په تاجکستان کې پر مذهبي ازادۍ بندیزونو اندېښنې څرګندې کړې دي. د لیبیا نوی واکمن به د اتوار په ورځ په رسمي توګه د هیواد د ازادۍ اعلان وکړي. عراق حکومت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی چې د روان کال تر پایه به له عراق نه خپل ټول ځواکونه وباسي. د سعودي عرب ولی عهد او د دفاع وزیر سلطان بن عبدالعزیز ال سعود په حق رسیدلی دی. او سریلنکا کرکټ لوبډلې پاکستان ته په لومړي ټیسټ کې د ګټلو لپاره د 190 منډو هدف ورکړی دی او نن د لوبې اخري ورځ ده.
درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو لړۍ پای ته رسیږي. بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.